محترم نوریدن کو تر سلام رئیس ما اوس ما د همکارانو سلامنا او نیک هیلی او منی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د نومبر د میاشتې 20مه چې د 1409 هجری شمسی کال د کوست د میاشتې 12 نیټه سره برابر ده. د خپل د نشپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او په لندن کې د علمي او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر ښاغلي ډاکټر سید صلاحالدین سیدی مرکه د ځلند ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د یو مشهور لیکوال او شاعر ښاغلي عزیز طارق خبرې د هغه د شعر و شاعري او نوی مجموعه پاره او د خپرونی په آخر کښې به د شریفي غزل په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ځانګړي استازي هڅو ته پام کړی دی. زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه ده چې له طالبان سره سوله به د راتلونکي میلادي کال تر اپریل یعنې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو مخکې وشي. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد د سولې معاملې په اړه په محتاطانه توګه خوشبیني څرګنده کړه. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان لاسل امریکایي ډیپلومات ویلي دي فکر کوي چې د سولې او پوخلاینې فرصت شته. ورځپاڼه لیکي له افغان حکومت سوله له خبرو طالبانو ډډه د دې لامل شوې ده چې امریکایي چارواکو مخامخ له طالبانو سره وویني. طالبانو تایید کړی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې په دریو ورځنیو مذاکراتو کې ګډون کړی و. دا مذاکرات له چهارشنبې تر جمعې په دوهور ښار کې وشول، هغه ښار چې پکې طالبانو سیاسي دفتر دی. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې مذاکرات د افغانستان قضیه ته پر سولهییز حل متمرکز. کلوب این میل د کاناډا چاپ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې د افغانستان تقریبا نیره شوې جګړه زموږ پام ته اړتیا لري. ورځپاڼې امریکا ته د کاناډا د پخواني سفیر لکاو لیکلي له افغانستانه ډېر کم ښه خبرونه راځي. د ورځپاڼې په وینا هغه له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې په امریکا کې د کاناډا سفیر باور لري چې تر 12 کلنې جګړې تر 100 میلیارډ ډالر زیات مصرف د متحده هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر حضور افغان نړیوال ځواکونو ته تر تلفاتو او اوښتو سربیره د افغانستان وضعیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلي نن د افغانستان وضعیت د 2009 میلادي کال په پرتله ښه نه دی کله چې یو کاناډایي پلاوی افغانستان ته تللی و. د مقالې د لیکوال په وینا افغانستان د پای ته نه رسېدونکي تاوتریخوالي او پراخې اداري فساد سره مخامخ دی او طالبان د افغانستان تر نیمۍ برخې په کنټرول کې لري. ورځپاڼې لیکي له ډېره زده کړې او تجربې لرونکي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د لا زیاتو اقداماتو تمه کېده، خو د ورځپاڼې په وینا غني دې ته توانېدل دی چې په خپل حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا دې وزارت په ښکاره افغان حکومت یو بې قانونه ضعیف او ناکاره بولي. آنلاین خپرونې انټرنیشنل پالیسي په قطر کې طالبان د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازو ترمنځ پر دوهمې کتنې لیکنه خپره کړې. د لیکنې په پیل کې راغلی چې زلمی خلیلزاد تېره پنجشنبې د سولې پر موضوع په قطر کې له طالب استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د ښاغلي خلیلزاد په حواله راپور ورکړی دی چې ویلي دي هیله مند دی چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره سولې موافقه وشي. ښاغلي خلیلزاد تېره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له 8مې نه د دوهمې وارې لپاره سیمې ته په سفر وتلی و تر روانې سې شنبې په سیمه کې و او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی پلیکنه کې د شاغلی خلزات روسی هڅه په افغانستان کې د واشنگتن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامدار توګه ناکافي ګل کیش. خبرونه لیکي واشنگتن په افغانستان کې د سبا د ټینګښ په هدف د جګړې د لورو د بدلیدو لپاره بیلابیل چارې وازمه. پلیکنه کې راغلی چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو لګولو سره سره د امریکا تګلاره لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه وړي نه دي. د لیکنې لیکواله طالبانو پر تحریکاتو د پاکستان محور رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسي په لیکنه کې د دې پر ځای چې واشنگتن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې ده چې خپله طالب پلوه پالیسي بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي ادارو کنټرول لري، او د طالب پلوه پالیسي په ګډون د پاکستان بهرني سیاست کرشي هم ټاکي. واشنگتن پوست ورځپاڼې افغانستان چې عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي دي چې ښایي د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره جګړې سیمې ته لاړ شي. مقاله یادونه کوي چې دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي دي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله کې که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر غوښتنه ومنله چې په سوریه او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا شکلتیا نه خوښوي. خو د ټرمپ سلاکاران وایي دی چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی، په دې معنا ده چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفرونه وکړل، او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه رئیس چې ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی په افغانستان او عراق سوریه کې د امریکا 16 نظامیان وژل شوي دي. ملیتری ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي دي. په افغانستان کې د دشمن حملې کمې شوي دي، خو تلفات په داسې حال کې زیات شوي دي چې د ښارونو مرکزونو له خطر سره مخ. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکزیز طالبانو حمله پر شا وټمبول شول، اوس هم سخت دریځي ډلې د ښارونو مرکز تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا ښار نوم هم یاد شوی دی چې په مې میاشت کې طالبانو د لنډې مودې لپاره کنټرول درلودی. د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای د میاشت څخه تر سپتمبر میاشت پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وایي چې په ټوله کې دښمن حملې کمې شوي دي، خو د ځانمرګي بریدونو او ملکیانو تلفات په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 میلادي کال په پرتله په ځانمرګي بریدونو کې 80% زیاتوالی راپور کړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونه هوایي حملې هم زیاتې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپي ورځپاڼو د کابل د تېرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. ویساخ پلواکی ورسپال لیکلی چې د کابل د تیر ورځې په انتحاري حمله کې لسل نه زیات کسان د مرګ ژوبلا وشته ده. په دې اړه په خپور شوي مطلب کې راغلی دي چې حمله د میلاد النبی په ویاد د دنیا عالمانو په یو غونډه کې وشوه چې له امله یې له 500 ډېر کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. په مطلع کې دام راغلی دی چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا رابلل شوې وه چې زیاتره ګډون کوونکو یې صوفیان وه. ورسپار دیودینی عالم مولوی مختار مفلیل قول لیکلی دی چې په دا غونډه کې پخوانی طالب چارواکي هم برخه اخیستی وه، خو مرګ ژوبله ورته نه ده رسېدلې. د مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده چې په دومره شمېر کسان ته یې مرګ ژوبله واړول. دنیا خپلواکي ورسپاری هم په یاد حمله خواشینی ښودلې ده او لیکلي دي چې په پیښه کې لسلو ډېر دنیا عالمان او عام افغانان ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په ورسپار کې راغلی چې پیښه د کابل د اورانوس په نوم په هوټل کې په داسې حال کې شوې ده چې نږدې د زرو تنو دنیا عالمان د میلاد نبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي. ورسپار د افغانستان د کورنۍ چارو د ویان نجیب الله دانش لقب لیکلی چې انتحاری امریکاون کې هوټل ته دننه د خلکو منځ ځان رسولی او چاودنه کړې. یوا دولتي ورسپاړي کسان د دغې پېښې په اړه څه نه دي ولیکلي، خو په کې د میلاد النبي د تیر ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکی راخیستي. په مطلب کې همدا شان وړاندې راغلي چې ښاغلي غني یادې غونې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د نافوی او تاوتریخوالي په وړاندې وه چې په پیروي سره یې کولی شو اوسا ژوند ولرو. میلیارمان خپلواکي ورسپاړي بیا تل په څېر په خپلې سر مقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا تروریستان به د هیواد پر برخلیک حاکم شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو توجیه لپاره طالبانو د یو قدرتمن او نه ماتېدونکي ډلې یادوي او وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سر مقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دلته دا ده چې لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماته ورنه کړه. د سر مقالې په پای کې راغلي سوله افغانستان ته یو اړتیا ده، خو نه باید سولې ته د رسېدو لپاره ټول ارزښتونه له منځې وړل سي او طالبان واک ته ورسېږي. همتنان عزیز محترم ډاکټر سید صلاحالدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی و ستراتیژیک، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، همین اکنون از لندن با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با مسائل مهم نظر وی را بپرسیم. جناب ډاکټر صاحب، هم اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام خدمت شما و شنونده های محترم و ما در خدمت
هستیم. تشکر، لطف و مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب، در حالی که در افغانستان به خاطر صلح تپ و تلاش ها جریان دارد، مخالفین دولت یک بار دیگر دست به یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی زد که شرکت کنندگان محفل بزرگداشت از سالگرد میلاد نبی که اکثرتشان علمای دینی بوده هدف قرار داده، اضافه از 50 نفر کشته و 100 نفر را زخمی ساخته. شما این عمل اینها که خود را مسلمان و مجاهد می نماید چی گونه ارزیابی می نماید و چرا این گونه عمل را انجام می دهد؟
تشکر. خداوند متعال شهیده را ببخشه و زخمی ها را شفای عاجل نصیب بکنه. انا لله و انا الیه راجعون. برای فامیل های محترم صبر جمیل و به ملت افغانستان صبر جمیل تمنا داره. مسلم ایست که ای عمل غیر اسلامی، غیر انسانی است و ایرا در یک کلمه میتانیم بگویم انسان جاهل و یا هم استخبارات منطقه اجرا کرده میتانم. مسلمان چونین عمل را اجرا کرده نمیتانم، چونین عمل شرارت هست، عمل شرارت پیش هست و عالم دینی را کشتن و در این رابطه در چونین روز و مولود مبارک در یک کلمه جنایت است و کسانی که این کار را کردن مطابق بر تمام قرائن و شواهد دوزخ جایشان هست، به جنت نمیرند و این هایی که شهید شدن شهیدای رای حق هستند و چنین جنایات در صفحه تا تاریخ من هستی جنایات مخالفین آنهایی که از این عمل و اصطلاحات احد یا اقل اینا را بد نگفتن و یا سکوت کردن و یا خود عاملین این کار میدانند چیزی دیگری جز جنایت نیست و به این صورت قابل قبول نیست، نه به جهاد ارتباط دارند، نه به خدمت به وطن و نه به آزادی، عمل غیر انسانی.
تشکر. بعد از نشست مسکو به خاطر صلح، ظلمه خلیزاد بار دیگر به کابل و قطر و امارات سفری داشته که در این سفر به مقامات حکومت افغانستان و سران تنظیم ها و همچنان نمایندگان طالبان ملاقات داشته که سفر خود را موفقانه توصیف کرده. شما این سفرهای خلیلزاد را به خاطر صلح در افغانستان چی گونه ارزه می نمایید که آیا نتیجه خواهد داد؟
صلح و تفاهم هر قدم برداشتن و در نتیجه از او ولو اگر یک تفنگ هم یک مرمی هم به جانب افغانستان کمتر فرش شود موفقیت است. تلاش های جناب خلیلزاد و یا هر مرجی دیگر به نام صلح و آشتی کار خوب هست، کار انسانی است و امر اسلامی و انسانی هست. اما در این راستا در ابعاد مختلف چنان تخلفات و چنان فهم نادرست از قضایا وجود داره که متاسف هستم که نتایج خوبی بدست نخواد داشتیم. جانب امریکایی میتانه در این راستا مومد باشه مانند اتوریتیه که در سطح جهانی داره، اما جانب امریکایی طرف قضیه نیست. صلح صلاحیت مردم افغانستان است، تفاهم صلاحیت مردم افغانستان است. مفهوم صلح نه تسلیمی هست، نه از اصول گذشتن است و نه یک سلسله به اصطلاح انحرافات از آن برنامه های سیاسی هست که اینجا و آنجا تعبیر میشن. هر یکی از سازمان های سیاسی در افغانستان حق دارن برنامه داشته باشن و به خاطر تحقق برنامه خود کار بکنن. این نشست و ها باید شده به معنای عدول از اون نیست و نباید باشه، نی تسلیمی هست و نی امتیاز گیری. همچون نشست ها تا زمان مقبول هست که معامله در غیاب ملت نباشه، توافق بر این باشه که ما چطور رسیدن به اهداف سیاسی را متمدن بسازیم، چطور مبارزی سیاسی را متمدن بسازیم. یگانه راهی همی هست. اما اگر قرار باشه که تقسیم غنایم شوه و مرجع ثالثی و از جمله امریکا به خاطر منافع و مصالح خود، منافع و مصالح افغانستان آسان قربانی بکنه و فشار وارد بکنه که در نیم افغانستان سیم خاردار به نفع پاکستان و دروازه ها به نفع پاکستان و خندق ها به نفع پاکستان و منافع ملی افغانستان قربانی شود تا منافع ایشان برآورده شود، چونین روش ها از مبدا غلط است و این کار را به جای نمی کشانه. مسئله دیگری که مطرح است آنهایی که خود مخالفین مسلح میدانن و به قطر آمدن، اینها کل چیره مخالفین مسلح نیستن، یک بخشی از اونها هستن و اگر به جای یک بخشی یک نفر هم باشه مشکلی نداره. مشکل زمانی پیدا میشه که اینها تقاضا بکنن که به اصطلاح لقمه کیک از مجبوریت های افغان ها به دست بیارن و به نام کل استیج مخالفین مسلح امتیاز به دست بیارن. اگر افغان امتیاز به دست بیاره در او هم میتونیم بحث بکنیم، اما تحت این فشار پاکستان و ایران امتیاز به دست بیاره این چیزی است که قابل قبول نیست. در همچون نشست ها تصمیم گیری در مسائلی که یا امارت اسلامی را بپذیری و یا قانون اساسی را بپذیری در ظرف 18 سال خطا بوده و باز هم خطا. همچون نشست ها زمینه ساز از این شود که چطور مردم افغانستان در انتخاب امارت اسلامی و یا برعکس از او در انتخاب قانون اساسی و یا این و یا آن روشی برای نسخه های حل مسائل افغانستان چطور تصمیم گیرنده است می شوند. در این راستا ده ها عدم فهم، ده ها غلط فهمی و ده ها تجاوز از حقی وجود داره که با تعصف و تعصف تفصیل از او وقت می خواهد. زمام امور در این راستا به دست کسایی است که در مواضع زیاد غلط فهمی های دارن. شورای صلح من حیث یک کمیته، یک جانب از جانب دولت اسلامی افغانستان میتونه نمایندگی بکنه، اما سیستم معاششان، سیستم انتصابشان، روشهایشان و ساختارشان، ساختار حکومتی سالس بالخیر شدن نمیتونه. افرادی که در اون انتخاب میشه طریق انتخابی از اون سالس بالخیر شدن نمیتونه. اما میشه یک کمیته باشه به خاطر صلح از جانب حکومت، اما این مرجع ثالث بالخیر مؤثر نیست و دلیل باز هم کمبودی های زیادی وجود داره. بس ابعاد مختلف داره، اما تلاش به خاطر صلح در مبدا تلاش انسانی است، تلاش شهامت است، تلاش قوت است، تلاش خیر است و از این باید استقبال کرد، اما باید برای از این محتوای درست هم
مینا استفاده از مساله. تشکر. تشکر. در جریان سفر خلیلزاد راپورها نشر شده که طالبان پیشنهاد اداره موقت را کرده و خواسته که انتخابات رئیس جمهوری باید معطل شود. پسان طالبان این اداره رد کرد. از نظر شما چرا اقتدار به این نظر است که باید اداره موقت تشکیل شود و انتخابات رئیس جمهوری معطل قرار داده شود؟ از نظر شما کدام رای معقول است؟
اجازه بدین چون این صلاحیت به خود بدم که مشکل افغانستان مشکل لاینحل نیست. مشکل افغانستان به اصطلاح تجارب بشری در این راستا وجود داشته و تمامی مسائل به اساس علوم اگزکت که یک جمع یک مساوی دو میشه نخواهد بود و نمیشه. علوم اجتماعی چونین هست که حد اکثر یا با گمان اغلب چنین و یا چنان راه مؤثر است، ایجاب برخورد همه جانبه میکنه، ایجاب عزیره میکنه که هر کس جای وصلات یکی خود را بشناسه. اگر ما من حیثی یک گروپ ده نفری، صد نفری، 20,000 نفری ادعا بکنم که در افغانستان چنین شوه و چنان شوه، اگر چنین و یا چنان نشوه و التیماتوم میتونم و آدم میکشم، چنین برخود درست نیست، انسانی نیست، معقول نیست. در این راستا ما به یقین گفته میتونم که دموکراسی که در افغانستان رسیده در 20 سال گذشته، امو دموکراسی یا امو اقتصاد بازار آزادی است که در جهان غرب و جهان دیگر در کشورهای دیگر 20 سال قبل بود. دموکراسی امروز باید تحت نظر قانون و یک سلسله به اصطلاح جوانب خود داشته باشه که او از طرف رهبری جامعه و از طرف مردم و از طرف نهادهای مختلف جهت داده شود. با این سیستم نظام دموکراسی، نظام دموکراتیک با وجود تمام خلاهایش، با وجودی که عدالت مطلق نیست، اما بشریت همه چیز در اختیار داره. آنچه که با افغانستان رسیده، پارلمان، انتخابات، قضا، محاکم، اجرایه، رئیس جمهوری، چنین ساختارهای را بشریت در اختیار داره. این ساختارها در افغانستان شکلی محتوا نداره. در اکثر موارد به جز فریب و دوکا چیز دیگری نیست. چطور شود که اینا ما محتوا بدیم؟ چطور شود که انتخابات اراده مردم شود؟ در موردی از دی الترناتیف یافتن یا الترناتیف لوی جرگیه که مثلا قرن عبده قابل اعتبار بود و لوی جرگیه که حال در قانون اساسی تعریف شده، این ساختارها و این مفاهیم باید تعریف شود و از آنی شیوه کار گرفته شود. انتخابات به خاطر مشروعیت حاکمیت الترناتیف دیگر نداره. بن اول شاید در مرحله معینی بنابر یک سلسله ملحوظات آنی به نحوی توجیه خود داشت که نتیجه نداد، باز بن سوم و چهارم تشکیل دادن. در مبدا خطاست. صفر ساختن دوران 18 ساله با مصارف زیاد و هم گفته که صورت گرفته قوای بشری و خون زیادی که تو به اصطلاح جاری شده و بعد در موارد اضافی شده، مصارفی که از طرف جامعه جهانی، همه را به صفر ظرف کردن است و چنین اندیشه مبنی بر ایجاد حکومت موقت و بازگار زور یک دو سال باز تمدید کردن به صفر رفتن است و این در مبدا خطا است و این تجربه نباید تکرار شود. راه حل نهادینه ساختن و محتوا دادن آن ساختارها و میکانیزم های هست که بشریت در دست داره. انتخابات با محتوا بسازیم و با کسی حق ندهیم که چونین و یا چونان شرایط را در کنفرانس ها قبول دارن و نجن. به این خاطر زمانی که چونین پیشنهاد ها میشه که اگر چونین قبول دارن و ساختار معقد تشکیل میتون ما قبول دارن در غیر از جنگ، بسم الله جنگ. اما اگر بگویم که نی، بیاییم چی ساختارهایی را ایجاد بکنیم که اراده ملت توارز بکنه و در کنفرانس ها حاکمیت تقسیم نشه، این قابل قبول هست. به این خاطر به راسته چیزهای زیادی برای گفتن داریم و به راسته تجارب بشری خوبی وجود داره، اما شارتکت ها و کوتاه رفتن ها و به راسته اولویت دادن به منافع وطنهای خارجی و امریکایی و یا این و آن راه خطاست. تراژدی مردم افغانستان کوتاه نمی کنه، جنگ در افغانستان ختم نمی کنه، امتیاز دادن است بر پاکستان، امتیاز دادن است به این و به آن و این به نفع و به منافع کشور ما برابر نیست و این راه حل درست و اساسی و به جانیست. چون این است فهمیم از مسئله.
در این حال بین رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر پاکستان برای مسئله افغانستان تنش‌های لفظی به وجود آمده. دونالد ترامپ گفته که پاکستان هم مساله پیش از $1 میلیارد از ما می گرفت و کارها برای ما نمیکرد و کاری برای ما نمیکرد. اما عمران خان نخست وزیر پاکستان در پاسخ گفته که کشورش در کنار قربانی دادن 75,000 نفر $123 میلیارد نیز در جنگ امریکا علیه تروریسم جان مالی دیده است. از نظر شما در این حالات این گونه اختلافات بین امریکا و پاکستان به معنی چی است؟ آیا امریکا می خواهد که بالای پاکستان فشاری را به خاطر دست کشیدن و حمایت از تروریستا بیاورد و یا هدف دیگه وجود دارد؟
در سیاست منافع است و مصالح خیر و خیرات ندارن. کی در کدام لحظه چی کار کرده میدانه به نفع خود و چی کار کرده نمیدانه. سیاست نرمال در جهان خصوصا کشورهای مستقر و قوی چنین هست که مسئله را به متخصصین فن پیشکش میکنن، متخصصین فن مسئله را ارزیابی میکنن، رای حل را میسنجه و به مسئولین حکومتی خود میده و این مسئولین حکومتی او را در عرصه بین‌المللی مطرح میکنند. قصر سفید مانند گوینده حلقات مختلف مؤثر سیاسی در امریکا من حیث یک گوینده باید انعکاس دهنده آنچه باشه که نیروهای مختلف مؤثر سیاسی در امریکا مؤثر بودن و هستن و در این راستا چیزی را که آقای رئیس جمهور امریکا میگویم باید از نظر متخصصین مسلکی گذشته باشه، بعد از او بیان کرده با مردم پیش بکشه و موضوع امریکا را مطرح بکنه. با تأسف و تأثر آنچه را که در حاکمیت جناب آقای ترامپ در امریکا میبینیم، اکثرا موارد قضایا چنین مطرح میشه که اول قضیه جناب ترامپ با نحوه که فکر میکنه مطرح میکنه، بعد از متخصصین بینشینن که چطور این زخم را که جناب ترامپ وارد کرده چطور آل ترمیم بکنن. چون این برخورد به حیثیت و آبروی امریکا ضرر داره و چون این روش درست نیست. اما آنچه را که امریکا در رابطه با پاکستان گفت استثناء این به این معنی نیست آنچه را که آقای ترامپ در همه موارد میگه غلط میگه، به این مفهوم نیست. هست در مواردی که مؤثر و دقیق صحبت میکنه و با وجودی که یک فصله جوانه بشه باید بیشتر بسنجه. در رابطه با پاکستان بیش از ده ها سندی وجود داره، اقرار جنرالان پاکستان وجود داره، در یوتیوب مراجعه بکنن. جنرال اسد درانی جزئی استخبارات پاکستان از در سالهای 80 اقراری از وجود داره. در بی بی سی با الجزیره صحبت های جنرال مشرف و ده ها مسئولین جنرال صحبت ها و خلاصات جدید مشاور ارشد نواز شریف و ده ها سند غیر قابل انکار وجود داره. و از اون جمله پیدا شدن بن لادن در داشتاد متری مکتب عادی نظامی در جایی که در هفته یک بار مراسم به اصطلاح نشستای مختلفی از جی ایچ کیو یعنی امو کمیته عالی نظامی پاکستان و رئیس جمهوری پاکستان و صدر اعظم پاکستان می رسید پاکستان سفر داره و در 80 متری از او محل سکونت دا ساله بن لادن پیدا میشه. این تصادفی نیست، این نشان میده آنچه را ثابت میسازه که آقای ترامپ میگه که واقعا پاکستان با جهان سیاست ضروریه بازی کرده و جهان فریب داده و این فریب تا هنوز ختم نشده. اما قسمی که در مطبوعات گفته شد که پاکستان امریکا را بیوقوف ساخته، بله بیوقوف ساخته و این بیوقوف ساختن ادامه داره. یکی از بیوقوف ساختنها ایسته که بین افغانستان و پاکستان خطی هست به طول بیشتر از 2640 کیلومتر و پاکستانی ها با بیوقوف سازی جهان و از جمله قرار اطلاعات مشخص امریکا پول خندق سازی، پول خاصی مخادر کشیدن و پول دروازه ها را امریکا میپردازه، که به این مفهومی که پاکستان قناعت داده به ایشان که ما از طریق تروریست ها را مانه میشیم. به هیچ صورت عملی نیست، به هیچ صورت ممکن نیست. حمله بر مراجع و منابع افغانی و با امریکایی ها ضرورت به کدام جبهه وسیع نداره که او را به صورت منظم و نظامی بیاین و از این سیمهای خاردار گذاشته ندارن، چون این تصور نادرست و تها منطق سخن نشان میده که پاکستان در بیوقوف سازی امریکا موفق بوده و این پروسه هنوز هم ادامه داره. اما آنچه را که عمران خان مطرح میکنه در این اندکترین شکی وجود نداره که عمران خان شخص دست نشانده نظامیان پاکستان هست، در این شکی وجود نداره. در موارد طرز صحبت عمران خان چنین هست که عین شکایت را میکنه من حیثی که یک افراد عادی بکنه به وجه از اینکه من حیث مسئول حکومتی صحبت بکنه، چون این فاره میکنه که من این مسئله را صحبت میکنم، یعنی کسی دیگری هست که با او صحبت میشه. زمانی که وزیر خارجی پاکستان چند قبل به امریکا سفر داشت و در اون راستا یکی از خبرها چنین بود که جناب قریشی وزیر خارجی پاکستان وسیله و رابط میشه در رها کردن امو دکتری که بن لادن ادرس داده، یعنی رابط بین کی میشه؟ یعنی اگر آقای قریشی وزیر خارجه است و شخص اجرایی اینا هست، اما اینا اقرار میکنن که اینا رابط خواهد شدن، که چطور شما خواستی امریکا رو در راستای دادن او دکتری که منجب به کسر زیری بن لادن شده؟ یعنی این نشان میده که اینجا یک مرجع دیگری هست که در پاکستان اونا هستن که تصمیم میگیرن و این آقای قریشی و آقای عمران خان من حیث یک پل رابط و من حیث یک تصویر بیرونی هست که در این راستا با نمایش گذاشته. واقعیت ایست که همچو صحبت ها و حملات بر یک دیگر آنچه که در ظاهر نشان میتن، جانب پاکستانی در موارد زیاد انقیاد نشان میده با جانب امریکایی در ظاهر امر، و تمام آنچه را که امریکا میخواید در برابر پول پاکستان کرده و خواهد کرد، در این راستا تشویش نداریم. آنچه که در ظاهر نمایش داده میشه این نمایش بیش نیست، صرف من حیث یک مرجع اجیر به خاطر اجرای هر وظیفه در مقابل پول و دلار پاکستان چنه زنی میکنه که اگر چنین کاری را بکنیم چل میتی و اگر چنین کاری بکنیم چل میتی. به صورت رسمی های کورت پاکستان گزارش میده که ایشان 4,500 پاکستانی را در مقابل پول سرش تراش کردن، در بوجی انداختن و با جانب امریکایی تسلیم کردن. پاکستان هر کاری را که کسی بخواهد در دنیا در برابر پونده کشورهای عربی بزرگترین قاتلین مردم عرب فلسطین همی جنرالان پاکستانی بودن و هستن همی حالا هم به شمول ظاهر شریف که اینها به خاطر پول همه کار لیاالحق هزارها فلسطینی در یوردن کشته و تمام جنرالان پاکستانی در مقابل پول همه کارهای را میکنن که دیگر آب خواهن و به این آشاب بزرگ بپردادن. اما آنچه که در تویتر در اینجا و در آنجا صحبت میشه این کاملا ظاهر سخن است، اما در محتوا پاکستان تلاش میکنه که در برابر کسب پول. جنرال مشرف گفت که ما چنین کردیم و چنان کردیم و پول به این خاطر در این شکی نیست، اما در این هم شکی نیست که آن پالیسی را که آن برنامه‌ای که پاکستان اجرا میکنه متوازی با او پالیسی و برنامه خود به خاطر بربادی افغانستان به شمول امو حکومت را که آخای را حکومت ربانی بود و در پاکستان جور شد توسط آیس آی جور شد امو را هم اونا نگذاشتن که نرمال زندگی بکنه. پاکستان افغانستان متکی به خود دیدن نمیتانه و در این راستا برنامه های در آسیای میانه داره، در این راستا برنامه های را داره که واقعا برنامه های انسانی نیست، از حق خود گذر بهش تواتیر شدن از خود به ها مطلب دیگه. تشکر، ببخشین عزیزی که جواب مکنه دوانی شد. تشکر.
همچنان یکی حتی از کنگریس امریکا به کابل سفر کرده، رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک وزارت خارجه میگوید که سفر ریاحت کنگریس امریکا به کابل ادامه تلاش های حکومت رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن جنگ در افغانستان است. از نظر شما آیا این گونه تپ و تلاش ها به خاطر خاتمه دادن جنگ در افغانستان نتیجه خواهد داد؟
کنگرس امریکا از یک چهاردیواری به چهاردیواری دیگر مراجعه میکنه و با کسایی میشینه که اکثرا در حلقه و یا توسط ایشان نصب شده و یا به نحوی آورده شده. در معلومات ایشان چیزی افزود نمیشه. مترس دارم که آن لوبی قوی را که پاکستان در این راستا داره حکومت افغانستان با چونان فشارهای مواجه نسازه که ساخته هست که در نتیجه از او در افغانستان قیام عمومی همه برپا شده. چی مانم؟ اگر دفاتر تروریستی و یا غیر تروریستی و یا طالب و یا هر کسی دیگر آنهایی که مبارزات سیاسی دارن و آنهایی که مبارزات نظامی دارن، آنهایی را که خارجی ها را میکشن و آنهایی که حکومت افغانستان را میکشن، نمبر تلفونش، آدرسش، محلش، محل تداوی پسرش، محل تداوی بچیش، محل تدریس خودش در پاکستان، در پشاور، در کویته، در همه جای معلوم هست. اگر راه حل پیدا میشه، راه حل صحبت و مذاکره و عدم تمویل چنین افراد و اشخاص است. اگر بگوین که در ساحه انسانی تمویل کردن، بله ساحه انسانی بیاین نان بتن، دفتر بتن، دیگه بتن، اما ایوازی از این که اونها تفنگ بردارن و اینها تفنگش تمویل بکنن، افغانها را باید به راستا مساعدت بکنن که افراد را که تحت اداره ایشان هست با میز مذاکره تشویق بکنن. اما اونها چه میکنن؟ گروپ های مشخص دارن که فشار بلند برده میشه، عملا دیده میشه که بلند برده میشه تا در نتیجه از او این نیروها سبب تحقق برنامه های استراتیجیک پاکستان شوه و شده. به چی معنی؟ خط خاصیم خاردار در امتداد 2640 کیلومتر خندق سازی، دیوال سازی در داخل سرزمین افغانستان و دقیقا همو چیزی را که جنرال زید حامد گفته 1.5 سال قبل تا که در بین افغانستان و پاکستان باید بفر زون ایجاد شود، بفر زون 50 کیلومتری، و در این بفر زون باید افراد که ساکن هستند از اینجا کوچانده شود. امی بفر زون در حال ایجاد است، به نحوی که راکت زنی های پاکستان در این مناطق تحت نامی که در اینجا تروریست هاست ادامه داره در سرزمین افغانستان، مردم کوچ داده میشه و همو برنامه های استراتژی که پاکستان عملی میشه تحت مذاکرات صلح که پاکستان میخواه و جهان منظور ما امریکاست کنار داده. شواهدی وجود داره که این پول خاردار عراق زنی ها را پولش امریکا میپردازه. به این خاطر اینها افغانستان تحت فشار خواهد آوردن که ساکت بمانه که در حال ساکت مانده. من نمیفهمم که اظهارات رئیس جمهور افغانستان که ما در کشور خود یک متر سیم خاردار نمیگذاریم، بابا سیم خاردار در حال تکمیل شدن هست، در سرزمین افغانستان در حال تکمیل شدن است. ما به این مفهوم نفهمیدم که این دوگه با هم چه رابطی داره. در واقعیت عمل در زمین در گراوند این کار در حالت نهایی شدن هست. این سبب انزجار ملت افغان میشه، سبب دید مردم افغانستان به یک حاکمیت شاشجاعی میشه. به این خاطر این نیروهایی که از جانب امریکایی و شمول کنگرسمن ها میاین، ما ترس دارم که حکومت کابل به این امر وادار نسازن که امیر که پاکستان در سرزمین کشیده ای را به سرحد پشناس و ای را قبل ها ما پیش بینی کرده بودیم اگر پاکستان به یکی از اهداف اساسی خود نائل شد، نه تنها که هیبتی ها و نه تنها که اینوانه، بلکه هر چیزی را که افغانستان خواسته باشه برشان تسلیم میکنن و این تجارت سیاسی را میکنن. به این خاطر ما از این ترس دارم که سبب این رفت و آمد ها صرف و صرف شکستاندن مقاومت جانب افغانی در سطح رسمی نشه و این فاجعه میافرینه. چونین است و همه از مسئله.
تشکر. پس در آخر می خواهیم به عنوان سوال آخر بپرسیم که از نظر شما با وصف این که تپ و تلاش ها برای صلح از طرف مسکو و همچنان از طرف نماینده خاص امریکا خلیلزاد شروع شده و طالبان هم با مذاکره صحبت ها با وی حاضر شده، آینده را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خلیلزاد گفته در آخرین صحبت خود که در مای اپریل سال آینده پیش از انتخابات صلح خواهد آمد، پیش بینی اونها و همچنان با در نظر داشتی تپ و تلاش های همه جانبه به خاطر صلح نتیجه خواهد داد و آینده را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما
عرض
بکنیم جناب آشنا، تپ و تلاش های امریکا، تپ و تلاش های روسیه، تپ و تلاش های پاکستان و ایران به خاطر صلح نیست. این تپ و تلاش ها به خاطر حفظ منافع و مصالح خودشان است، قابل فهم هم هست. تپ و تلاش های افغان هاست که خونشان میریزه به خاطر صلح و استقرار هست. به این خاطر این دو تپ و تلاش با هم تفاوت دارند. تفاوت اساسی است که با تأسف و تأثر اگر جانب روسی، جانب پاکستانی، جانب ایرانی و جانب امریکایی به خاطر به دست آوردن اهداف خود منافع و مصالح افغانستان قربانی شود، در این راستا دریغ نخواهد کردن و من می ترسم که در جانب افغانی در آن که حکومتی هستند توان استادگی در رابطه و در مسائلی است که خط سرخ باشه برای افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان مطرح باشه و یک سلسله منافعی که از عبور برای افغان باید مجاز نباشه. ما در این راستا تشویش دارم که این تپ و تلاش ها باید به استقامت جهت داده شوه و دیروز در لندن کنفرانس مشورتی بود در این راستا که در سه موضوع بحث بود و صحبت های داشتیم، در این راستا تاکید برهنی هست از جانب افغان ها که ما قربانی برنامه های دیگران نشویم و این صلح زمان نتیجه خواهد داد، این تلاش ها زمان نتیجه خواهد داد که ما در خود چنین توانایی را پیدا بکنیم و چنین جرأت را پیدا بکنیم و چنین با قربانی حاضر باشیم که این خط صرف ماست، از این گذشت کردن نمیتانیم. اگر با چنین قاطعیت در موازی خط صرف خود استاد شدیم نتیجه خواهد داد، و اگر گذشتیم نه تنها که نتیجه خواهد داد سبب افتضاح و تراژدی برای ابر قدرت ها خواهد شد و ادامه تراژدی مردم افغانستان خواهد شد. ما خوشبین هستم که گوشهای باز اینا داشته باشن، حقایق بشنون، فرصت بدن به آنهایی که با مردم افغانستان متعهد هستن، عدالت پسند هستن، آن حقوقی را که آن امتیازی را که در حق است و آن چیزی را که متعلق به پاکستان هست در مورد هم تصمیم بگیرن، عادلانه تصمیم بگیرن، تقسیم ها مطابق به نرم های جهانی تقسیم بگیره، در این مشکل نداره. و ایران آج چیزی که مشکل داریم مطابق به نرم های جهانی و عادلانه تقسیم بگیره، در این مورد مشکل نداریم. آمریکا جایگاه خود را بشناسه و سرزمین ما را مطابق به نرم های بین‌المللی با دوستانه استعمال کنه، در این مشکلی نداریم. با روس ها کدام جنگ، اینها باید حق خود را بشناسن. اما اگر قرار باشه که جانب افغانی کسی مدافع خود نداشته باشه و اونها آنچه را که خواسته باشن با به اصطلاح قوت خود عملی بسازن، در نتیجه از اون افتضاح بیش نخواهد بود و ما حالات بدر منتظر خواهد بودیم. چون این است نتیجه گیری ما. ما مطمئن هستم اگر عقل سلیم وجود داشته باشه، آواز حق را بشنون و منطق سخن را بشنون، در نتیجه از مردم افغانستان، تراژدی مردم افغانستان هم با پایان خواهد رسید و اینهایی که پول خود مصرف میکنن و خون خود مصرف میکنن به یک نتیجه مثبت خواهد رسید. اما اگر کلاشخی باشه، حقوق و منافع افغانستان در نظر گرفته نشوه و صرف و صرف در منافع و مسائل خود تمرکز پیدا بکنن، بجای نخواهد این استفاده نازم است. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی و استراتژیک تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت‌های هرچه بیشتر می خواهیم. تشکر از شما.
تشکر، رسالت مشترک است. سلامت باشید.
تشکر، خداحافظ. پدا خبرونه کې د شاعرانو او لیکوالانو د معرفي په سلسله کې د دې موږ په کابل کې د افغانستان د یو مشهور لیکوال او شاعر سره مرکه کړې ده چې تاسو په مرنه ورته راکړو. د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر ښاغلی عزیز طارق، د دوست اواز د رادیو خدمت سلامونه او نیکیلی ومني. ډیر مننه تاسو څخه چې موږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنل.
عزت دی تاسو نه ته په عمر کې برکت. لومړی خو اجازه راکړئ چې زه تاسو ته اجازه د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته په ځانګړې توګه هغو خویندو او ورونو، زلمیانو او پیغلو ته، کوچنیانو ماشومانو ته چې په داخلیا په هیواد سره ژوند کوي، زما سلامونه نیکې هیلې دي دوی ومني. د دوی د خوښۍ، روغتیا، سرلوړۍ په هیلې تاسو سره خپل خبرې پر رسمي توګه پیل کوم.
ډېر زیاته مننه، مهرباني مو ده ښاغلی طارق صاحب. لکه څنګه چې ماته معلومه ده، تاسو د افغانستان یو ډېر تکړه شاعر است. که چیرې اول دا ووایاست چې څه ډول یو احساس دغه ته مجبور کړلاست چې شعر ویلو ته موخه کړئ، او په دغه لاره کې مو رهنما او استاد څوک؟ ښاغلی
اشنا صاحب، زما به تاسو ته داسې وي چې زما عمر اوس شپږ پنځوسو کالو ته رسېږي، او درې څلوېښت کاله وړاندې هغه مهال چې زه د شپږم ټولګي زده کړې او دیارلسو کالو په عمر یا منځ کې وم، نو له شعر او شاعرۍ سره زما مینه پیدا شوه. او د شیر لامل می هم په هغه زمانہ کې دیوی معصومه او سپېڅلې مینې سلا لامل وو. سربیره پر دې ټول ژوند کې زما استاد لارخود استاد می خپل زیار او زحمت ده د استادانو او مشرانو لیکوالو شاعرانو شیرونه او د دوی ټولګي کتابونه خو یوازې په ټول ژوند کې راته د شعر او شاعرۍ لپاره ارواښاد استاد روحي صاحب یوازې او یوازې په 1983 کال کې د یو ساعت لپاره راهنمایي کړې ده او بس نور مې خپل زیار او زحمت په کار اچولی دی.
پکن ستاسې استعداد قدر ور دی چې تاسې په خپل زیار او زحمت سره دغه درجې ته رسېدلي یاست. که دا ووایه چې تاسې تر اوسه پورې څومره مجموعې چاپ سوي دي او په مجموع کښې مو څومره شعرونه ویلي دي او همدارنګه د دغو مجموع نومونه واخلي او دا ووایه چې ولې مو دغه نومونه ورته انتخاب کړي دي.
قدرمن آشنا صاحب زما د تاسو ته ستاسو د پوښتنې اړوند داسې وي چې ما تر اوسه پورې 9 کتابونه یا لیکلي یا ژباړلي دي او دا 9 کتابونه چې یو شمېر یې نظمونه دي یعنې شعرونه دي او نور یې نثرونه دي او په عین حالت کښې د انګریزي ژبې او روسي ژبې څخه مې یو شمېر کتابونه ژباړلي هم دي. نو زما د شعري ټولګو نومونه چې هغه په دا تقریبا 43 کالو کې ما لیکلي دي یو شمېر چاپ دي یو شمېر ناچاپ دي. که اجازه راکړئ نومونه به داسې تار کړم: رنګینه شعرونه، سره ورځ، رڼایي او د تحریک یو څو شعرونه، همداسې د خلکو دردونه، انقلابي تحفه او وختون، رازونه او نیازونه، د اوښکو باران، شکېدلی ګریوان، د الماسو لپتۍ، د پټ شمله، ناسور شوي ټپونه او وروستي شعرونه چې چاپ شوي دي زما هغه د پردې شاته خبرې، یاغي نظر او د حسن کعبه د سوچونو ټال نومېږي.
تاسو وویل چې ما د انګریزي څخه بعضې کتابونه ژباړلي دي، د انګریزي څخه څه ډول کتابونه تا دغه اړولي دي؟
و زما ټول 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 څه چې مې را ژباړلي له روسي ژبې نه او انګریزي ژبې نه هغه یا لرغوني تاریخونه دي او یا هم ټولنیز او ادبي موضوعات دي. یعنی زه ډېر راڅرخېدلی په ټولنیزو مفاهیمو لکه فلسفي مفاهیم، لکه رواني مفاهیم، لکه مثلا ادبي مفاهیم او تاریخي لرغوني مفاهیم، دغه مې را ژباړلي پښتو ژبې ته.
تاسو زیاتره څه ډول شعرونه په خپلو اشعارو کښې ویلي دي؟ یعنې زیاتر کلاسیک دي او یا آزاد شعر دي؟
هو اشعار صاحب، ما خو کوشش کړی ده چې یو تعادل برقرار کړم. یو شمېر دوستان لکه زیار صاحب لرغوني یا کلاسیک اشعار نه مني او هغه ډېر زیار ګالي چې ځوانان آزاد شعر ته وهڅوي. زه د هغه پر زیار او تکل باندې ګوته نیوکه نه لرم. منتها عرض مې دا ده چې افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کښې لا تر اوسه پورې شعر همغه پخوانی کلاسیک شعر ده د خلکو په نظر کښې. خو ما همګام او همزمان هم آزاد شعرونه لیکلي دي، هم نیمبند شعرونه لیکلي دي او هم کلاسیک شعرونه، یعنې تاتیوال او عروضي شعرونه لیکلي دي.
ستاسو له نظره د کلاسیک او آزاد شعر تر منځ فرق څه شی دی او څه ډول یو شعر ته موږ کلاسیک ویلی سو، څه ډول شعر ته آزاد ویلی سو؟
هغه علمي اند او اټکل باندې کلاسیک شعر هغه ده چې همیشه مینوال ولري، همیشه لوستونکي ولري او زړښت ونه مني، دې ته کلاسیک وایي. خو لرغونی شعر به هغه ده چې هغه پخواني دي، مثلا ولسي ادبیات دي د نالوستو کسانو او مثلا معیاري ادبیات دي د لوستو او لږ لوستو کسانو. او په عین حالت کښې آزاده شاعري او آزاد شعرونه په مجموع کښې هغه دي چې دوی قافیې ته اړتیا نه لري، ردیف ته اړتیا نه لري، یعنې د ښه خلاص او مبرا دي، د قافیې زولنې او د ردیفونو اکړې پر لاسونو کښې نشته دي.
تاسو ستاسو د نظره په اوسني حالاتو کښې د شعر وضعیت څنګه څېړي چې یعنی شیر په څه حالت کې قرار لري؟
نیک مرغه آشنا صاحب، په افغانستان کې په دغه وروستیو دولسو کلونو کې شرایط داسې عیار شوي دي د ځوان کول لپاره چې دلته مطبعې شخصي پرانستل شوي دي. دلته د افغان ادبي بهیر په نامه سره یو خود به خودی غورځنګ وجود لري، او په عین حالت کې په هر ولایت کې د ځوانانو غونډې کیدای شي، هم کتابونه چاپېدای شي، هم مجلې، هم ورځپاڼې او هم جریدې، چې دا د ځوانانو په روزنه کې یو رغند او څرګند یو کوټنه او چټک رول لوبوي. راډیوګانې په افغانستان کې 150 شاوخوا کې، تلویزیونونه همداسې 150 څلوېښتو، او رسنۍ هم د 300 په شاوخوا کې دي، چې دا په مجموع کې د ځوانانو په روزلو باندې مثبت اغېز خندي. یعنی زه نن سبا د پښتو ژبې شعر او شاعرۍ ته ډېر خوشبین یم، او ورته بیخي داسې امیدوار یم چې زمونږ د نن زمانې او د سبا ورځې شاعري به ډېره په زړه پورې او د خلکو د قناعت وړ وي.
نو ستاسو د نظره د پخوانی شاعران او د اوسني شعر ترمنځ فرق څنګه دی؟ یعنی پخوانی شاعران څه ډول رول بول دی، او څه ډول خپل تاریخي رسالت یې سرته رسولی، او اوسني شاعران څه ډول دی؟
پخوانی شاعران آشنا صاحب، هغه زموږ د شعر او د ادب سرداران دي. هغوی زمونږ د شعر رنګینه ودانۍ بنسټ راته ایښې ده، هغه یې هڅه کړې ده، هغه یې ستره کړې ده، هغه یې جوړه کړې ده، خپله کړې ده، او موږ ته په واک کې را کړې ده. که چیرې د پخوانیو لیکوالو، شاعرانو، فنکارانو لیکنې، آثار، تخلیقات، پنځونې او ژباړنې نه وای، موږ به اوس لیکوال او شاعران نه وای. موږ د هغوی پر پلونو باندې تللي یو، د هغوی آثار مو لوستلي دي، او ځان مو د زمانې له غوښتنو سره برابر د نن ورځې او سبا ورځې د غوښتنو لپاره عیار او تیار کړی دی. د هغو رول ډېر خاص دی، او هغو ته زما درناوی زما تر مرګه پورې ډېر زیات دی.
یعنی دا نوي شاعران چې راپیدا کېږي، کم تاول ستا د نظره په شعر کې راوستي دي که پخوانی ده؟
نوي شاعران ټول یو ډول نه دي. نوي شاعران اوس مثلا لکه کاروان صاحب ده، یا شمس الدین شمس دی، یا مثلا سید جلانی جلان دی، یا غفور لیوال، او همداسې یو شمېر نور دوستان انډیوالان چې په ټول افغانستان کې که نومونه واخلم نو نومونه یې بېخي ډېرېږي، له نومونو څخه یې ډډه کوم. دوی واقعا شعر د شعر په معنا او مفهوم لیکي، خو نور ځوانان چې دي دوی هم تلاش کوي چې ځان یو هدف، یو منظر، یو مقام ته، یو مرتبې ته ورسوي. ولې تاسو ته معلومه ده چې د ټولو خلکو استعدادونه یو ډول نه دي، د ټولو خلکو د ژوند تجربې یو ډول نه دي، او همداسې د ټولو خلکو د معلوماتو دایره په کافي اندازه ارته او پراخه نه ده. نو عرض مې دا ده چې ځوانان تکل کوي، او امیدوار یم چې د دوی د زیار او زحمت ثمر به په راتلونکو لسو، شلو، دېرشو الا پنځوسو کلونو کې هغه چې په زړه پورې وي، څنګه چې زما او ستا ارزو ده، او څنګه چې هیواد ورڅخه هیله او امید لري.
نو ستاسو پیغام دغو ځوانانو ته، خصوصا هغه ځوانانو ته چې نوې په شعر و شاعري شروع کړې ده، چون تاسو ډېر یو سابقه داره شاعر یاست، او په دغه لاره کې مو ډېر زحمتونه ایستلي دي او تجربه لري، څه دي؟
زما پیغام آشنا صاحب محترم ټولو درنو اورېدونکو، په ځانګړې توګه ځوانانو ته، او هغو پیغلو، خویندو او لوڼو ته چې نوې په شعر او شاعري پیل کړی ده، څو ټکي زه ورته په احترام سره وړاندې کوم. هغه دا ده چې لومړی باید دوی ډېره مطالعه وکړي او لږ لیکل وکړي. دویم دا چې هر څه لیکي هغه د مشرانو او مجربو دوستانو ته وښيي تر څو پورې اصلاح شي، په ادبي بهیرونو او غونډو کې د ونډه واخلي تر څو د خپلو آثارو هغه نیمګړتیاوې ورته معلومې شي، د نورو خلکو د آثارو کره والی، سره والی او غوره والی ورته معلوم شي. کله چې یو ټول د دوی چاپوي، ژر تر ژره دې نه چاپوي، لا اقل یو 15 کاله، 10 کاله دې پرې زیار وګالي، د دوه درې تنو مشرانو له نظره دې چیر کړي. کله چې ټولګه کمپیوټر کړله او پرنټ واخیسته، هغه دې په حتمي توګه د دوو ماهرانو له نظره تیر کړي چې یو به ژبپوهوي چې د ژبو له نظره به یې ګوري او بل به ادبپوه وي د شریعت له نظره به یې ګوري اصلاح کېږي به او وروسته به د چاپ لپاره دوی زړخه کوي او چاپوي زما ارزا ده چې ژر تر ژره د هېڅوک خپل داسې اثر چې سبا ورځ پرې شرمېږي یا سرچته کېږي هغه دې نه چاپوي او اوله دې خپل زړه بیا د مشرانو زړونه پرې کړه او سره کې بیا دې چاپ کړي تر څو پر د دوی د ویاړ او افتخار سبب شي
ډېره مننه تاسو مخکې وویله چې تاسو زیاد کتابونه لیکلی دی او همدارنګه د شعر کتابونه دا کتابونه په مجموع کې څنګه زموږ اورېدونکي لاسته راوړلی شي خصوصا د شعر کتابونه
دا خو نو داسې کېدای شي چې که هر هموطن د استرالیا څخه تشریف راوړي افغانستان ته زما وظیفه د پوهنې وزارت د تعلیف او ترجمې ریاست چې اوس ورته د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست وي هلته یم زه ستاسو او نورو هموطنانو په خدمت کې یم زما ټول جار او تکل د افغانستان خلکو پورې اړه لري زما ټول آثار د دوی دي او د دوی لپاره مالیکه دي د دوی په واک کې ورکول کېږي په وړیا توګه ورکول کېږي خو که هر څوک راغی او که چېرې خدای پاک زمینه داسې مساعده کړه چې زما راتګ استرالیا ته وشو یو شمېر به زه خپله ځان سره راوړم
ډېره مننه موږ په دې امید یو چې تا غوندې شخصیتونه دلته راشي او دلته د نورو افغانانو سره په دغه لاره کې کومک هم وکړي او تاسو هم خپل ژوند وکړي او په زمین کې ستاسو کتابونه هم لاسته راوړو نو بیا هم که چیرې د دغه خپل مجموعې څخه چې نوې چاپ شوې ده یو شعر زموږ اورېدونکو ته ډالۍ کړي ډېر به خوشحاله شو
د دواړو سترګو دا شعر چې د کتاب عنوان دی د پردې شاته خبرې نومېږي ستاسو په اجازې به دا مارت کړم
مهرباني
د پردې شاته کیسې دي ژوندۍ پېښې داستانونه د پردې شاته پراته دي په خولې ګون ډېر تاریخونه د پردې شاته ساکښ دي د انسان نیاوي نیکونه د پردې شاته به موږ شو د پردې شاته به موږ شو راپسې دي عالمونه د پردې شاته ماده ده معنویت او کائنات ډېر د پردې شاته خو ژوند دی مرګ جوړښت ژوند بدلونونه د پردې شاته حق شوي په شعور کې اداګانې د پردې شاته خوندي دي غم خوښي څیرې تېرې یادونه د پردې شاته په زړو کې محل کښکړې ارزوګانې د پردې شاته ورید شوي تانګې پاڼې سره ګلونه د پردې شاته د پردې شاته بې مغزه خوري ترالۍ په موړې باندې د پردې شاته کاروان ځي لری مخکې منزلونه د پردې شاته وګړي نېزوړي ازادي کړه د پردې شاته سجین دی سره ورونه عذابونه او د پردې شاته په خرسپور خردجان د زمانې دی د پردې شاته رانیشي په کودرو وجدانونه د پردې شاته کعبه ده د تحریک د مینې ړنګه د پردې شاته ډیوه ده رونوي به تور تمونه تشکر آشنا صاحب ستاسو
ډېره مننه واقعا ډېر ښه شعر و او ښه پیغام پکې پروت و نو موږ دا ارزو لرو چې په آینده کې ستاسو نور شعرونه مو واورو چون وخت د برنامې کم دی بیا په آینده کې بیا خبرې سره وکړو نو بیا هم ستاسو څخه ښاغلی عزیز طارق ستاسو د مرکې نه مننه همدارنګه ستاسو د شعر ډالۍ نه تاسو ته بیا هم زیات بریالیتوبونه غواړم
خوشحاله اوسئ په عمر د برکت سرلوړی آباد اوسئ په عمر د مننه له تاسو نه
ډېره مننه د خدای په امان
نظر سوزم.